درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې کوم اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سي زړه سوي لري چې د هلمند نیمروز او فراه پر اوسیدونکو لري متقی دا خبره د ایران لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه د وویل که د کجکی بند اوبه خوشی هم کړي د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګولولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچي د کښډۍ د درېدو پر مهال میخ تبیله ټک وهله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادی کال په افغانستان کې پر ماینونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتوانی چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي سمی اودین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غر د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخود دا څوکه 8,940 متره لوړه ده سمی اودین د 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د خطو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساور کړی و چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې او ویلي دا شایي د وسلوالو سخت دریځو کار وي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوزول د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی د دې پیشې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپایي پاسداران په خوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنئي استازی و تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي
څه دې کومه مایه چې ضرورت لري داسې مایه هم د ښځې څخه نه کوي متاسفانه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي طبي د خبرېدو خبرداري ورکوي د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالې شکایت لري
وچکالی د سکو اوبو نسته هلته پر د اوبه لري مرجعتانه راکوي
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوي خو د څارویو خاوندان وایي له وسایلو یې کار نشي اخیستلی د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ده ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه دی. لبلی خو یو شمیر شزینه فعالانی لبلګرو ملتو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وايي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د سازمان د افغان جنو خوځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې، په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي پر وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان جنو خوځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنې پر بنسټ ولاړ ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو خوځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو د حکومت لخوا په خوځو لګول شویو محدودیتونو دا سازمان اغیزمن کړی، خو له افغان جنو خوځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیزه له هم رنګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده، خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کیږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوی ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغه کوم عمل چې باید وکړي، کوم صلاحیت چې لري، هغه د خپل صلاحیت سم سمه ګټه نه اخلي، استفاده نه کوي، ډېر ضعیف هم عمل کوي، او ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي. متاسفانه
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ازیتا نژن بیا وایي تر اوسه د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم بجای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای دي چې راشي او خپل پریکړې بدل کړي، غوره دا ده چې یو جدي فیصله وکړي، او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان ښځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان ښځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دي لیدلي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان ښځو خصوصي د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم را لېږلي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او ترخوایي رد سره مخ شوې ده.
دغه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، په افغانستان کې د یونما دفتر د شوسو څنګه ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د شوسو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د شوسو د حقونو له فعالې خایستې صافی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د شزینه کارکونکو فعالیتونه څومره اغیزمن دي.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر و، او په ډیر ځینې ولایتونو کې په اخیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بېخي د دوی کارمندان چکه خزینه دي هغوی بند کړي ده په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جاي، مګر دا ډیره سخته ده کولی نسی چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري، او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو، دا څنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوص د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان بند دي خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمندان ځان وغواړي په دفتر کې چې کار وکړي وسره، که دوی وغواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملي کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي، او د غرض جنو ته د پانتون ته لته، او د خزو ته هم د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی. تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې په خله دي، عمل مګر په عمل نه دي. دا باید اس په عمل وخایي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي، طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورځ په ورځ محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي، باید په عمل وخایي تر کله پورې. دا دوه کاله سو درې کاله همداسې ورځ تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده، او له دینه به څوک ډیر اغیزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار ډیر شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطع کول زما په نظر دا لارې نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کړو، ځکه افغانستان یو عقب مانده هېواد دی او خلک ډېر فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې نه ځي. یو وظیفه چې په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او نجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شو ارزښ چې دی په کور کې نه ځي. دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول، مګر اوس کار کول یې نه مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي، کنه د وګړي نه مړه کېږي، مجبور دي د هېواد نه وتښتي. همداسې زیات غلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه چې کیږي مستقیم دمده خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمېر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې څه وکړي، او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
نورولا د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورولا اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې سره ځپلی ده، اوبه هم نشته، مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي. نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرسته وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرسته وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي د سک اوبه نشته، هلته د دالۍ او ناوه او سراج ګرد اوبه لري، مرجعته نه راکوي. څه سم دا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دي نه ورکړي، خپل حق دي ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې عمله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د فراه رود پیل حاله اوس هېڅ نه وبسته، دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مو دي، باغونه چې مو دي، په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دوی 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبې په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون ښوده وویل، افغانستان د 1350 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره به په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایي. د زو نور حال ده مرسلین ارسلا پراپور کی
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ورختونو لپایل سره به په دغه هیواد کې دینګه تبلا ډیراو پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبې پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د 3 ورځو لپاره وروزل. دینګه تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي طبي ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې طبي نښې نښانې لوړه تبه کوي، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې طبي ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستری شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقی چې دینګه تبه یې تیره کړې، ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل:
زما ملا درد شروع کو، ورسره خپو مې ډېر سخت درد کو، ګرځېدی نه شوم، بیخي سر مې هم ګرځېدو، ورسره مې د خولې خوندم تلو، مطلب د چې په خوند نه پوهېدم. نور چې دی دا علامه چې کله ما احساس کړ نو بیا لاړم ټیسټ مې وکړو، ټیسټ کې چې دی زما چې وایرس پازیټیو راووتو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لاره چاره نشته، خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي. خو څنګه په ډینګې تبې د اخته کېدو مخه ونیسو؟ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
فقط جلوګیری اس پشا
د مخنیوي لارې یوازې د ماشې د چلو مخنیوي دی. تاسو چې له پشا خانو استفاده وشي او د ماشومان ضد مرهمونو باندې ځان وکړ شي، په ځانګړې توګه په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي، باید ډېر مایعات او ویټامین سي وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو. دا لارې چارې ګټورې.
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په دینګې تبې د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. وړاندې له دې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 46 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک په دینګې تبې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي، او د تخمین له مخې هر کال له 100,000 تر 400,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی او پر ځای یو بل کس چې له یوې لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې ښیلي چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهال رامنځته شوی چې وایي و شپېته کلن شمخانی چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې رئیس یې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. شمخانی چې په خوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یوه قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې. د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران د اړیکو د رغولو په هڅو کې یوه مخکښه څېره بلل کېده. په دغو هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شاملې دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګني ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه یې بې ثباته کړې وه. احمد یان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسي د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنهای هم تیر اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لري شي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګیدلي وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي، او دوی چې کومې شیدې له څارویو اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کړو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعد سامان آلات پکې موږ خو کېږو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټرینینګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټولې راوړي، نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو د هغه کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبال کړو، هم ګټه مو کړي، هم زمونږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو
په لندو چپو 1921 او 32 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري مرکزی دفتر په دې هیواد کې خپلې څانګې ته اجازه ورکړې چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېږدوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په لسګونه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مخې ته راټول شول او د بیا میشتیدلو غوښتنه یې وکړه. د دغه لاریون یو ګډون کوونکی 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کی بکتب
موږ لیک لوست نشو کولای خونسی ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې موږ برخلیک معلوم شي. نه لا یو ایم څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده.
د دغه لاریون یو بل ګډون کوونکی جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدولي دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال دریم ملک ته انتقال کړي. نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینهو سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له دفتره وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی
یم. موږ نن د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو ملس کلن بې برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت وایان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
دریم رازی وړاندې مو د یو این ایچ سی آر له سرپرست میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري. خود مرکزی دفتر لخوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. ومغتل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د سفارت د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
د سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنۍ سعودي ستور مزلې هم پکې سپاره ده نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به وکړي. د دې موضوع جزئیات احمد تکلوروي.
سعودي ستورمزلې ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوي سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نورو ستورمزلو سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. د خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی و. ساینس پوه ریانا برناوی لومړنۍ سعودي میرمن شوه چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و. وایټسن چې په خوا یې د ناسا لپاره کار کاوه او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا ISS سره د دوی یو ځای کېدل همدا اسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوس مهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یک شنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتره مزل واه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلې به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې د اوبو مسلې ته ځانګړی دی، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتو د شزو څنګه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو او شزو لګول شوی بندیزونه له ټولنې د دوی سیستماتیک حساب بولیا وای د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر د دوی د حقونو لپاره په مبارزه پوری تړلې دی. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کوي وتوانی چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي. سمی الدین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8940 متره لوړ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چاوای تر 2022 کال په افغانستان کې په ماینونو له جګړې پاتې د دا چاودو وسایلو او په کور کې د جوړ شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوندیتوب اړوان مسایلو په اړه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو سرخلاص غونډه کې هم بحثونه وشي. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د جنو دوه شونځي په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د ازادي راډیو مشال څنګه تکړه ویلي چې دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لیریا او پر ځای د سپای پاسداران په خوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له حقوق پنځو کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. او د اوکراین پوز د روسي له هغه ادعا سره سره چې ویلي دي ځواکونه پر بخمود شار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې شار پر ختیځي برخې د کنټرول لپاره تیر ورځ سخته جګړه روانه وه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تیرونه د افغانستان او ایران ترمنز د هلمند سیند او بخور پر سر لانجه د رسنیو د سرخطونو مهمه موضوع ده. د خبرو وروسته له هغه تاوده شو چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غوی یا ثور په 28 نیټه په سیستان او بلوچستان ولایت کې د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې هیواد د اوبو په مسله کې جدي دی. د ایران غوښته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا خبرګون هم توند و. په بیان کې ویل شوی و چې ایرانی چارواکي باید له هلمند سیند څخه د ایران د اوبخور په اړه خپل مطالعه بشپړ کړي. بیان یادونه کوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه ده. د هلمند سیند په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې ویناوې په زیان دي. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران برخه په هغه تړون کې خوندي ده چې کابل او تهران په 1451 هجري لمریز کال کې لاسلیک کړی. دا تړون د سلطنت د دورې د وروستي صدراعظم موسی شفیق او د ایران د هغه مهال د صدراعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی دی. نن په 25 دقیقې بحث کې یو ځل بیا د هلمند سین لوبو د ایران د اوبخور پر حق خبرې کوو، خو په دې بحث کې به مو تمرکز تر ډیره پر دې وي چې د دې لانجې دایمي حل څنګه ممکن دی. د دې خبرونې میلمانه دي د اوبو د چارو متخصصان عبدالله هیواد او عمر سرفراز. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لمړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د اوبو د چارو کارپوه او متخصص عمر سرفراز سره لمړی خبرې پیلوم. سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د هلمند د اوبو تړون چې اوس ایران وایي چې دغه په اساس باندې کافي او بخور نه ترلاسه کوي، آیا دا یو هر اړخیز تړون دی او و کنه، او آیا د راتلونکي لپاره هم کار ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید په دې وغږیږو چې دا هلمند د اوبو مسله که مونږ وګورو د دنیا نورو اوبو مسلو په پرته دومره غټه مسله نه ده چې مونږ داسې وګڼو چې دا یو نادره مسله ده، بلکې د دوو ملکونو یا د دوو ملکونو نه زیات په تیر 40 کالو کې مونږ کتلی چې ډیرو ملکونو مابین کې ډیر مشکلات راغلي دي، او دغه مشکلات د ډیپلوماسي یا د دریم ډلې یا د وګړي په طریق حل شوي دي. نو کدی تړون ته مونږ وګورو، 1903 کې دا تړون دی کله امضا شو، د کې ایران افغانستان ایران ته دا منلې و چې مونږ به 22 متر مکعب اوبه تاسو مونږ سپارو فی ثانیه. خو همدې څنګ کې افغانستان په هماغې وخت کې دا ښودلې و ایران ته چې مونږ به ښه همسایتوب یا د ورورولي دپاره 4 متر مکعب اوبه تاسو زیات سپارو، چې کوم 26 متر مکعب کېږي. دا تړون د کله تطبیق شو، دا تر هوسه پورې چې روانو دې مونږه کدی تړون ته وګورو، دې تړون کې صرف دا نه دی لیکل شوی چې صرف دومره اوبه باید افغانستان ایران ته وسپاري، بلکې دې کې نور هم مادي دي. که دا هر یو ماده مونږه وګورو، زیاتر بحث ته به لاره مسانه شي. دا مشکلات حل کولو کې یو خبره دا ده چې مونږه صرف تړون دی یو مادي ته ګورو چې دومره اوبه باید افغانستان ایران ته وسپاري، خو نور دې تړون کې هر مشکل کراځي. کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، په هر مشکل باندې دواړو ملکونه ډېر تفصیلي واضح غږېدلې دي. اوس دا دومره اوبه مونږ سپارلې شو ایران ته او کنه؟ بدبختانه که مونږ وګورو، تیر 3 او 4 لسیزو کې په ټوله دنیا کې اقلیم بدلون د لاسه د اوبو کمی راغلی.
سرفراز صاحب، د اقلیم بدلون په مسله باندې البته یوه مهمه مسله ده، په دې باندې کېدای شي مخکې هم خبرې شوې او کېدای شي چې وروسته هم خبرې وکړو، که ډېر متمرکز په دې باندې خبرې وکړو چې د هلمند د اوبو د تړون نیمګړتیاوې او ښېګڼې کومې وې، او آیا دا یو معیاري تړون و په هغه کال کې څو کاله مخکې لنن تقریبا نیمه پیړۍ مخکې؟
اوس که مونږ هغه وخت کې وګورو، دا د افغانستان لپاره یو ډېر بهترین تړون فکر کولای شي. دا و ځکه که مونږ دې تړون هر یو ماده وګورو، مثلا خېګڼې که وګورو، مونږ دې تړون کې لیکل شوي و چې څلورم ماده کې دا واده لیکل شوي و که چرته اقلیم بدلون د لاسه اوبو کمی راشي په دې هلمند په سین کې، کم میاشت کې افغانستان اون شي کړی چې دومره هماغه فیصدي اوبه ایران ته وسپاري، نو بیا به هغې نه پس په بل میاشت کې مونږ دا اوبه هغه پوره کوی شو. اوس که مونږ به دې کې خرابې وګورو، دې تړون په دې ماده کې هغه داسې هم دی، مثلا د کال په حساب دا اوبه سنجولې وي، خو اوس که نن سبا مونږ وګورو په کال په مونږ په کلونو په حساب اوبه کمې روانې دي. یو میاشت په حساب که مونږ اوبه کمې پخواوې، خو اوس د کلونو په حساب اوبه کمې دي. که پنځمه ماده یې مونږ وګورو، هغې کې واضح لیکل شوي چې افغانستان باید په هر صورت کې د ایران ته دغه اوبه ورسپاري، او که دا که اوبو کې نیمګړتیاوې راغلې، دا د افغانستان مسولیت ده. مونږه کدا هم ګورو چې د کیسه اوس نن سبا په هلمند ریور کې هلمند پسین کې سلوي فیصد او کم شي ویلي نو همدا سي دا تړون نیمګړتیاوي ملري خو هغه لاري ملري
ډېر زیات مننه څه پکې زیاتې دای شي خغلې سرفراز په دې تړون کې
ها نو اوس کومه تړون د هر یو مامخ کې څنګه ویلې دې تړون کې هر یو مشکل باري کې واضح لیکل شوی چې دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي کومه اوس بدې هر یو بادي مهم ماده کومه وګورو دې تړون کې اوس لکه لسم ماده کې راغلي دي چې چرته د دواړو ملکونو په منځ کې کومه ستونزه راشي دا باید په مخامخ په څو صورتونو کې حل شي اوس که داسې هم لیکلی دي که چرته په دې دواړو ملکونو منځ کې اول خو باید په ډیپلوماسي په لارې باندې دا موضوعات حل شي که اوس مونږ په تیر څو لسیزو کې وګورو د ډیپلوماسي لحاظ سره مونږ د افغانستان د ایران سره یو ډیر کم تفاهم لرو په د اوبو تقسیمولو یا د اوبو یو ډیټا شریکولو باندې او که دینه پس او که چرته په ډیپلوماسي په لارې باندې حل نشي د دریم وګړی یا د دریم ډلې په ذریعہ باید حل شي
دریم ګړی به یعنی د سیمه هیوادونه یا نړیواله ټولنه وي
او اوس دریم وګړی د اوبو کومه د دنیا نورو ځایونو کې تړون نه وګورو که خصوصا د دریم وګړی اکثر یو هغه ملک وي چې د دواړو هیوادونو د قبول وي او یا د یو دفتر وي لکه د یو این یا بانک جهانی غوندې دفترونه مثال په تور 1920 کې کله پاکستان او هندستان په وجود کې راغلل تر 1930 پورې دوه په خپل په سینونو باندې جنجالو خو دوه کې منځګړتوب بانک جهانی کوي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا مسله باید د ډیپلوماتیکو لارو نه حل شي په تړون کې د هغه بند یادونه تاسو وکړه نو په اوس وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه راغلې ایران د کومو ځوابي اقداماتو امکانات لري یعنی د افغانستان پر وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي چې د اوبو تاوان واخلي له افغانستان نه
دا باید زیاتر تمرکز د تخنیکی په بڼه باندې په دې مشکلات کې زه وکړم ځکه چې ایران او کې ایران عمومي د سیاست د اوبو سیاست لحاظ سره کومه وګورو په دې برخه کې په دې تړون تم کومه وګورو دوه غوت لشي د انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ولاړ شي د بین المللي عدالت دی او الته راجی وو کې چې دې مشکل باندې کې هغه سره د یو مشکل حل پسې وګرځي 2012 کې هغه د خوته اشاره هم کړې و چې هغه د تلاړ شي او دوه ملکونه د دې تکي نستلی و چې دوباره په دې تړون باندې وګغي یو د تړون مشکلات څنګه حل کړي او د تړون باندې
مننه سرفراز صاحب هیواد صاحب د 1955 کال د تړون نیمګړتیاوي او خېګنې ستاسو له نظر کوم دي
زه فکر کوم دا تړون چې اوس په هغه وخت په هغه زمان کې کله چې افغانستان و د چارج د افغانستان د اوبو چارچو هغه وخت کې موږ څلور او یا میلیارډ متر مکعب اوبه درلودل او نورمال چارج د هلمند روچو 6000 میلیارډ متر مکعب اوبه په دیراو دي کیو نو په هغه وخت کې د 1300 میلیارډ متر مکعب اوبو تړون چې دغه سره سوي بيخي د وخت او زمانو د اوبو د اندازې او د نفوس په اساس و نسوي چې افغانستان په هغه وخت کې هغه نفوس او څومره اوبه شه درلودل هغه تړون دغه وخت د افغانستان په دغه باندې یو یعنی درست تړون او ایرانیان هم ډېر څه خوشاله او اگر چې تړون د 200 متر مربع او 200 کیوبیک متر په ثانیه باندې او 100 متر مکعب نور او شاو ته اضافه کړل چې 200 متر مکعب سول شي ایرانیان ته هغه هم خوشاله و چې دا ډېر یو بارزایته دغه سو یم که دغه وخت شروع کو به تر نه پوری یا زموږ د دې ځای یخچال درلود چې د دې ځای یخچال څو فقط ګنیم ځای یخچال پاتې دي چې دا د اوبو سورس جوړی دا د اوبو د دریابونو د زوږ کمزه دری حوضې چې دي دا هغه استناد غړو نه څه دي دا د واوري چې ویل کیږي داغه ته دی تغذیه کیږي او داغه دیش در یخچال ته اوس مست خالد 2015 یا تر هغه هم کمی را پاسه دی
هیوات صاحب مخ په دې باندې خبرې کولې خغلی سرفراز یو نیمګړتیا دا یاد کړ چې مثلا پغه کې یو یادونه دا شوې ده چې د اوس تاسو هم هغه ته تقریبا اشاره کوي چې افغانستان په یو ثانیه کې ټاکلې او به ایران ته نشي ورکولای نو په بل میاشت کې چې بیا وریا وضعیت خکېږي باید دا هغه توان ور جبران کړي دوی دا د یوې نیمګړتیا په توګه یادوي ستاسو نظر
زما نظر داری چې دلته یعنی باید بیا دوه ټیمونه سره یو ځای کښېني او خپل دغه مباحثه د سره ته شروع کړي چې آیا هغه د شپږ ویشت متره مکعب اوبه په فیصانیه موږ اوس د نفوسو د تراکم په نظر کې نیولو سره د افغانستان د هوا د تودوخې د لوړېدو دغه نوی دغه چې سوی دي د څو سوی د تودوخې درجه د لوړېدو چې دا اوبه تبخیریږي او وچکالي د نور شیان په نظر کې نیولو سره دا باید بېرته کښېني مذاکره چې آیا موږ دغه شپږ ویشت متره مکعب اوبه په ثانیه کې آیا دا حق دی چې موږ ورکړو یا تر هغه کم ورسره یعنی معاهده ورسره امضا شي نه چې زیات په اوس حالت کې چې دی ایرانیان د ډېرو اوبو سره عادت شوي دي نه یوازې د 800 میلیون متره مکعب اوبه چې په دې تړون کې امضا شوی دي بلکې نور هم فرض مثال اوس موږ د نور رودونو هیڅ دغه د هری رودو د مرغاب مرید سړونه دوی سره نور مګر اوبه روان دي یو خواته زه فکر کوم ډېر مشکل خبره به نه وي او دلته په هیڅ ځای کې ذکر را دي نه چې په دې اصلي تړون کې چې دا کوم تړون چې زموږ سره په افغانستان کې چې اوس هم زه هر څومره کوشش کوم چې دغه کافي زه راوړم او تاسو ته وړاندې کړم په دې کې داسې ذکر نه دی سوی چې یعنی د یو مناقشې په وخت یا د یو مشکل په وخت کې نو دا دوار چې انټرنیشنل کورت آف جسټس یا بل ځای ولاسي دا اوبه زموږ دي او شراب موږ یو او موږ د دې اوبو اول حق موږ لرو فرض مثال موږ 800 ملیون متر او مکعب اوبه نشو ورکولای دوباره کښې د دوی سره مذاکره کوو چې دوی ته فرض مثال 600 ملیون متر مکعب
اوبه ورکړي. ستاسو دې خبرو ته په پام سره اقلیمي بدلونونو ته په پام سره د کروندو زیاتېدو ته د وګړو د شمیر زیاتېدو ته په پام سره فکر کوئ چې افغانستان او ایران د اوبو یو بل تړون ته ضرورت لري؟
بلکل دوی تونت ضرورت لري مګر په دغه وخت کې متخصص د اوبو متخصصینو په افغانستان کې چې دغه مذاکرات مخته بوځي موږ نه لرو او دا وخت دې نه دی چې موږ یعنی دا فعلي څوک چې دولت چلی په افغانستان کې یعنی دوی ودې ته وخت سوو چې دوی داسې مذاکرات تښینې په دې خاطر باندې چې د ایرانیانو لخوا چې هغوی یو متخصص ټیم په دغه اوبو په ارتباط باندې لري چې هغه هر یو دېش 40 کاله او تجربه او تحقیق او دغه لري په د مذاکرې توان لري په دغه اداره کې کار کوي او د افغانستان لخوا چې موږ دوه کسه داسې په ټوله افغانستان کې دوه کسه داسې متخصص نه لرو چې هغه د دوی په اندازه باندې دوی په کچه باندې دومره مهارت ولري هر څوک چې په دې دغه کې کښېني په دې په اصطلاح باندې مرکه کې کښېني د افغانستان لخوا چې موږ په سل په فیصده په هغه کې بایلونکي یو فعلی حاضر دا وخت د مذاکرې نه دی تر هغو چې د افغانستان یو رسمي دولت یې پېژني سوی دولت یې چې په ټوله دنیا هغه په رسمیت باندې وپېژني او د هغه څه وروسته بیا مذاکره چې کوم هغه متخصصین د اوبو او د هلمند رود د دغه مایدې متخصصین بیا کېدای شي چې مثلا دوی سره کښېني او مذاکره وکړي بغیر د هغه څه فکر کوم ایران هم بې ځایه فشار اچوي د افغانستان په حکومت شمالي حکومت باندې څوک چې په قدرت باندې چې خامخا به تاسې یو بره لکو یا موږ جنګ درسره کوو په جنګ کول دا مشکل نه حلېږي.
مننه سرفراز صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو یوه بله موافقه ممکنه ده او دا به د دې لانجې د حل یوه دایمي لاره وي؟
که موږ د اوبو د کم د اوبو تقسیم که موږ د تړون باره کې ووایو آیا دا بله لاره لري که نه لري اوس که هماغې وخت کې انتقاله دا اوبه د هغه امضا شوې وه هغې وخت کې هم دا اوبه داسې ایوریج په لحاظ سره اوبه تقسیمې شوې نه وې چې هر میاشت کې باید موږ همدومره اوبه موږ باید برابر اوبه ورسپارو ایران ته که موږ وګورو د جدي نه واخله تر حمله پورې صرف په 15 میاشتو کې د دې تړون 6% اوبه موږ وسپارو ورته او همدغسې په 40% اوبه نورې موږ بقایه و میاشتو کې باید موږ ورته وسپارو همدغسې تړون کې لیکل شوي دي نو هغه سره کومګ وګورو دا هغه وحکم هم دا اقلیم بدلون یو 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 نخه ورته ښکارل شو په همدغه مادو کې لسم یو کومګ تړون نوې تړون امکان نه لري نوې تړون که دوه ملکونو په منځ کې چرته کیږي د یو د دریم وګړي یا د دریم ډلې موجودیت انتهایی ضرور دی ځکه دا دریم وګړي یا ډله تاسو ته شاخص درکوي تاسو ته د بودیجې درکول لپاره نورې هم لارې درکوي.
سرفراز صاحب، نړۍ کې د اوبو پر سر نورې لانجې هم شته. په منځنۍ آسیا کې د اوبو پر سر لانجې شته، د هند او پاکستان ترمنځ تاسو یې مخکې یادونه وکړه د اوبو لانجې شته. افغانستان او ایران د خپلې لانجې د حل لپاره کولای شي چې د نورو هیوادونو ترمنځ لانجې د یو مثال په توګه وکاروي؟
بله صاحب، بله بېخي، خصوصا د هند او د پاکستان چې کوم جنجال په تیر سو کالو کې روانو د اوبو د اقلیم بدلون د اوبو زیاتوالی یا کموالی د لاسه، دا هم مونږ په ډیر ښه اسانه استفاده کوي شو. مثال ځکه در کما، اوس د هغه وخت نه لري که پخوا غوندې وختونه که یو ډیر سخت متخصصین په هر موضوع کې او هر بخش کې زمونږ په کار ول. اوس د سیټلایټ په ذریعه، د سیټلایټ په موضوع باندې څنګه چې ایران او انډیا خپل، افغانستان، پاکستان او انډیا ته څنګه خپل موضوع حل کوي چې اوبه کمې دي یا زیاتې دي، هماغسې د هغو مثالونه مونږ که په کتو خپل مشکلات هم حلوي شو. څنګه چې ایران وایي چې اوبه شته، افغانستان وایي چې اوبه نشته، نو دا موضوع څنګه باید په دواړو ملکونو حل کې انتهایي اسانه ده. دغسې سیټلایټونه ته مفت ډیټا ته درکوي بدون د کم پیسو. تو ساده سیټلایټ مانی کته شي ته اوبه خشته کنه شته، کمال خان وچله کنه ده، نو دې لپاره کم دغه غټ تخنیکی اغه نه لري پکار. صرف ته مونږ د بعض ملکونو تجربه وکړو، دا یو ډیر اسانه مونږ کوي چې اوبه شته کنه شته، او ته کم نشته غواران ته معلوم دی کم نشته.
مننه. هی واتساپ مونږ په دې باندې خبرې کولې ل سرفراز صاحب سره چې آیا افغانستان او ایران کولای شي چې په نور نړۍ کې د نورو هیوادونو ترمنځ د اوبو لانجې او د هغو د حل لارې چارې د یو مثال په توګه خپلې کړي؟
زما خو نظر دا دی چې دغه تړون چې سوی دا تړون بالکل په هغه وخت کې په 1950 کله چې امضا شو، د هغه ته وروسته بیا 4 کاله نور د اوبو د تحقیق موده د داوود خان کولتا او د رسورس د داوود خان ټیم او د ایران د خواته د افغانستان دولت او د ایران دولت سره بیا چې موږ جوړ شو، بیا په دې باندې بحث او خبرې وکړل، او بل اخره فیصله دې په دغه باندې وکړل چې دغه تړون په هغه وخت کې زمونږ کې بالکل صحیح یو تړون دی. د هغه وروسته بیا د افغانستان خلیجشتنی جنگونه او دا خرابي په اصطلاح باندې په افغانستان کې رالی، موږ هیڅکله د دې وخت نه کې پیدا چې موږ دا موضوع د ایران سره شریکو چې ورور اوبه مکمې دي او موږ تاسو اوبه نشو ورکولی. د افغانستان که تاسو دا د هلمند د رود مسیر وګورئ، یو پله ایران ته ننوځي، بیا د ایران څخه بېرته راوځي او په افغانستان کې په اصطلاح باندې په مځکه کې بېرته وچیږي. متاسفانه چې ایرانیانو خلاف دغه معاهده دوی راولاسي هلته نیمه څاګانې کېنلې چې دا د هلمند رود ټول اوبه هلته په نیمه څاګانو کې ده. اوس په سټلایټ کې چې تاسو وګورئ په نیمه څاګانو کې هلته اوبه دوی ذخیره کړي دي، او هغه اوبه خپل نشرل مسیر چې دی، هغه عادي مسیر چې دی، دا تعیوي بېرته افغانستان ته راځي، هلته وچېږي. هغه مسیر ورته بند کړی دی او هلته نیمه څاګانې جوړ کړي دي چې هغه تقریبا د 10 کالو دپاره دوی اوبه ریزرو هلته ساتلي دي. که دا اوس اوبه یو قطره اوبه مسیر نه شي، دوی بیا هم 10 کاله اوبه لري هغه خپل دغه سره مشکل سره حل کړي. مګر دا یعنی د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې دغه وخت او زمان چې دی دا د مذاکره یا د مفاهمې یا دغه شي وخت نه دی. ولې افغانستان په دغه وخت کې داسې حکومت لري چې هغه جنرال سوی د هیڅ حکومت ته خواته نه دی، او دوی که دا مذاکره کوي هلته یو تړون کوي، تړون د چا سره کوي؟ اول خو ایرانیان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، څوک چې تاسو په رسمیت نه پیژني هغه څنګه هغوی سره تړون امضا کوي؟ دا
څنګه مننه. په همدې خپرونه کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ د وزارت د ویان مطیولا عابد نظر می هم وپوخته. عابد په یو غږیز پیغام کې دا یادونه وکړه د خپل حکومت موقف بیان که همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو غونډه کې چې جریانې په مستقیم ډول د ملی ټلویزیون له لارې خبرې ده د ایران سره د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې چې د ده د خبرو یو برخه بدلته واورو.
در رابطه به حقابه ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه تا یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبرې کولې. د خبرونې پای ته یوازې یوه نیمه دقیقه پاتې ده که دواړه میلمنو لطفا ډیر لنډ په 150 ثانیو کې ځواب راکړي چې آیا د طالبانو د حکومت او د ایران د ډیپلوماسۍ چینلونه دومره ځواک یا دا توان لري چې د راتلونکو لانجو او حتی احتمالي جګړو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم په دغه ځای کې اول خو اړین دا دی چې د دوی حکومت چې دی هغه آیا په رسمیت د ایران پیژني یا نه پیژني. که هغوی په رسمیت پیژني کولای شي چې ډیپلوماسي چینلونو سره خلاص کړي د ډیپلوماسي او خبرو سره وکړي. بغیر د هغه څه زه فکر نه کوم چې دا د ایران غوښتنه د مذاکرې هغه یو غیر ضروري شی دی. تر هغه وخته پورې دوی باید چې اعتراض شي د افغانستان یو داسې مملکت داسې حکومت ولري چې هغه هم نړۍ په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان وګړي په رسمیت وپیژني. بیا دغه څه وروسته کېدای شي دوی مذاکره ورسره وکړي.
مننه سرفراز صاحب.
اوبه ډیر اساسي موضوع ده. افغانستان نیمه وچه ځایونو کې راځي او دنیا کمترین د اوبو ذخیرې لري. نو مونږ فلال باید د خپل همسایه ملکونو ته قناعت ورکړو چې د اوبو مشکلاتو کې خواهو ته واضح ووایي چې مونږ کم مشکلاتو کې یو. مونږ په داسې ظرفیت لرو چې مختلف په سیټلایټ په ذریعه باندې ډیر اسانه سره د هغو ته قناعت ورکړو او ټوله دنیا ته وښیو چې اوبو مشکلات لرو.
د اوبو د چارو متخصصان عمر سرفراز او عبدالله هواد و چې په 25 دقیقې پروګرام کې خبرې کولې. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. Shut up.
پل جانان میں لٹاوا مور کرمن میں لٹاوا